استودیو 8 صبح نشان میتما سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت 8 صبح است همکارم احمد شیبر برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید، مانده نباشید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. نن به د نورو حاجیانو تر څنګ نږدې 1500 افغانان عرفات ته لاړ شي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا مشر لیک استولی. د خبرونو تفصیل. حاجان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سشکل له افغانستان 1500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو سشکل د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پنځشنبې پروز عملیات پای ته ورسېدل او اوس مو شولګره ولسوالی ته مخه کړې ده.
هدف از این عملیات دفع و طرد دشمن، تصفیه و تلاشی ساحاتی که تصور میشد در اونجا دشمن حضور داشته باشه.
د دې عملیاتو هدف د دشمن مخنیوی او ځپل دي. همدارس د هغه سیمو تصفیه او تلاشی ده چې ګمان کیږي هلته دشمن شته او د کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پولیسو اکمالاتو. وسلوالو طالبانو د شولګری ولسوالی د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د جلجان په قرقین ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوې ده. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې چې پرون خپور شو ادعا شوې ده چې په جلجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې نشته کې د فاریاب لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتو مشر مولوي عبادالله هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ور استولی او دای هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر هر بل وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرته بیا کتلی شي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنځشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 15 نیټه له جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې کیم جونګ اون له دې لوبې خوشحاله نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه چې دی هم هیڅکله له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو لیواله نه وو او د داسې تمرینونو لپاره د پیسو له مصرف هم خوشحاله نه دی. شمالي کوریا د اګست په 16 دوه نوي توغندي وازمویل او پر امریکا او جنوبي کوریا هم د ګډو پوځي تمرینونو د پیل له امله سخت انتقاد وکړ. د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه. له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. د بریتانیا یو خصوصي شرکت نېشنل ګریډ پرون اعلان وکړ چې د برېښنا په دوو جنراتورونو کې د ستونزې له امله مجبوره شوي چې برق قطع کړي. د لندن ښار د جنو واټونو ترافیکي اشاري هم مړې وي، خو د بریتانیا په ستر هوایي ډګر هېترو کې چې هره ورځ په لسګونو زره مسافر پر تک را تک کوي د برښنا ستونزه نه و. دا ستونزه هواره شوې خو چارواکو ویلي دي چې نن هم شاید د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. او روسي خبر دا چې د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا خلک چیرته او څه وخت خوشي شوي دي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي، خو د ترکی ماڼوګانو د خوشي کېدو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د ولسمشر غنی د ویان په وینا واوري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل ملاحظات امریکایي لوري ته سپارلي.
حکومت افغانستان هم تمام ملاحظات خود در قبال از اینکه این متن چیگونه است با طرف امریکایی ها شریک ساخته است.
د سولې په ارتباط د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی نظر پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي.
ترڅو زمینه عملاً د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نه شي، ټوله به صرف خوشبینی وي زمونږه.
نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. په دې خپرونه کې مو د کابل پر ښار هم ګرځو. هلته د استقلال د سلمي کلیزې تیاریانې روانې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې جزئیات ترلاسه کړي. د ولسمشر ویاند ویلي داسې نظریات چې د سولې لپاره افغان حکومت روانو هڅو منځوي پاتې شوی دی حقیقت نه لري. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې په دوحه کې د روانو خبرو په پای کې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک توقع لري. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک شوی دي، خو دا لا نه دی نهایي سوی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولای ځکه لا هم خبري ور باندې کیږي. شاغلی صدیقی پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي مواردو او د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه خپل نظر خلیلزاد ته ویلی دی.
شما در جریان هستیم که چند وقت پیش نماینده ویژه امریکا آقای خیرزاد در کابل بود و جزئیات برنامه صلح را و جزئیات
تاسو خبری است چې د امریکا خاص استاد شاغل خلیلزاد څو ورځې وړاندې په کابل کې و. طبعا د هغه تفاهم لیک جزئیات یې له موږ سره شریک کړي چې دوی به یې له طالبانو سره لاستی کوي. د افغانستان حکومت خپل ټول ملاحظات له امریکایانو سره شریک کړي دي. د افغانستان د حکومت په توګه زموږ تر ټولو مهمه ملاحظه دا ده چې د سولې د پروسې یوې بلې مرحلې ته ورداخل شو. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ داسې مخامخ خبرې دي چې پایله یې سوله وي، اوربند باید وي او پر افغانانو حمله باید بند شي.
که منجر به صلح شوه، آتش بس و ختم جنگ، ختم حملات که از طرف طالبان صورت میگیره بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان باید فورا او مسائل قطع شوه.
صدیق صدیقی در خبر رد کرد چه د امریکا او طالبانو د موافقه متن نهایی شوه یا د افغانستان حکومت ته د موافقه ورستای متن رسیدلی دی. صدیقی وویل چې پر دې لا کار روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر لیکلی و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازي به د سولې د موافقې پر جزئیاتو کار ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د خبرو د دې دور په پای کې د موافقې د نهایي کېدو توقع لري. شاهین پرته له دې چې پر ډیرو جزئیاتو خبري وکړي، اسوسییټډ پرس ته ویلي په موافقه کې به اوربند او د افغانستان لاستازو سره د طالبانو خبري شاملې وي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه شاهین دا نه ده واضح کړي چې د افغانستان لاستازو یې هدف د حکومت رسمي استازي دي او کدا چې د پخوا په څیر به د حکومت لاستازو سره د عادي افغانانو په موقف کې خبري کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تفاهم لیک کې پر اوربند او له حکومت سره پر مخامخ خبرو موافقه د دوی لپاره دوه اساسي ټکي دي چې خلیل زاد ته یادونه کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر مشر شیخ تمیم بن حمد التانی د افغانستان د سولې او هلته د روانو مذاکرو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د قطر رسمي خبري اژانس دا معلومات خپره کړي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د پروګرام مشر سکاټ وردن تیره اونۍ د وضعیت په اړه لیکلي وو چې د سولې په پروسه کې دوه انتخابونه اوس موجود دي. سکاټ وردن لیکلي وو چې یا به د لانجې د حل لپاره له طالبانو سره موافقه کیږي چې پر اساس یې داسې نوی سیستم جوړ سي چې طالبان موافق وي چې ګډون پکې وکړي. یا دا چې د انتخاباتو له لارې به د افغانستان د حکومت مشروعیت تجدیدېږي او نوی حکومت به بیا له ډېر پیاوړي موقفه له طالبانو سره مذاکرو ته رامخکې کیږي چې د سکاټ وردن په لیکنه په دواړو کې یو انتخاب هم آسان نه دی.
د افغانستان د سولې په ارتباط زلمی خلیل زاد هیلي څرګندې کړې او په قطر کې د طالبانو استازو هم خوشبیني ښکاره کړې ده. خود دې سربیره چې د دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوي دې خبرو ته څومره هیلي شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وای
ترڅو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سول خبرو کې.
سپای صاحب د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی، آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې ته شک نشته چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکینی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسی امکان لري چې هر څه خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندي کلمه یاد کړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
همداسې ده که فرضاً یو خوانه یا دواړو خوانه دا علایم څرګند نه شي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي. هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کړه په دښمن غلبه او حاصله کړه بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله هغه هم باطلوي او دا جګړه سره د جګړې لپاره مخکې بیولو معنی لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلک په خپله نه دي او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېنه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله هو بالکل.
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریځ کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی او افغان خواوو سره، مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلې ځلې هم داسې برملا شوي نه دي، واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته تیرولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خوا ته مثبت ګامونه مونږ چې سولې ته ورسیږو نه په سترګو کوو.
له پوهان صاحب څخه مننه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چرپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړی چې امریکا څه ډول کولای سي ډاډه سي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالی کېدای سي. په مقاله کې راغلي چې امریکا د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هیله له طالبانو سره توافق لیک لاسلیک کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا اقدام یو پرمختګ بللی دی، خو لیکلی دی چې په توافق کې جدي نقص شته چې شایي اندېښنې رامنځته کړي. لیکوال چې د توافق مسوده یې لیدلې ده، لیکلي چې د سولې د پروسې په اوسني چوکاټ کې یو شمېر مهمې ستونزې شته او په عین حال کې طالب سخت دریځ د جګړې کمولو ته لږ دلیل ویني. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو نظامي شورا غواړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دقیقه شمېره باید مشخصه سي او دوی قدرت ته د رسیدو لپاره نور هم هیله مند سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا ټکی هم راخیستی چې د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې له امریکا سره د توافق په صورت کې به شاید د دې ډلې یو شمېر سخت دریځې له داعش ډلې سره یوځای سي. د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اړه اندېښنې لري، ځکه په کابل کې حکومت د توافق د مسودې له یو شمېر برخو سره موافق نه دی. د سولې تر توافق وروسته طالبانو ته د اسلامي امارت په توګه خطاب به افغان حکومت ته د منلو وړ نه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی ایښودلو لپاره په سیمه کې د توازن ستونزمن عمل ته اړتیا ده. مقالې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکلي. د دواړو لوریو لپاره ننګونه دا ده چې څه ډول هم له دې وضعیت ځان وباسي او هم یو داسې حل راوباسي چې افغانستان د ثبات پر لور روان کړي. مقاله لیکلي چې دا چې طالبان باید سولې ته غاړه کښیږدي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي یوه خبره ده، خو بل لور ته د سیمې هیوادونه هم اندېښنې لري. نیویورک ټایمز هندوستان ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلي چې خلیلزاد په داسې حال کې په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو په درېیمه ورځ هندوستان ته سفر وکړ چې دې هیواد تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ. له دې سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې چې د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا لري. مقاله لیکلي چې هندوستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې مهم نفوذ لري. په مقاله کې لیکل سوي چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو هندوستان بیا تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. مقالې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د چین، روسیا او ایران ذکر هم کړی دی. په مقاله کې لیکل سوي چې خلیلزاد څو ځلې له چینایي او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ولیدل، خو دا چې د ټرمپ اداره له ایران سره ښې اړیکې نه لري د افغانستان په اړه د تهران دریځ ډاډمن نه دی. همداراز د طالبانو لوري ته هم اشاره سوې چې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي، لکه ایران، روسیه، چین، اندونیزیا او ازبکستان ته.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې حکومت ویلي دی چې دوی د خپلواک قدرت په توګه د ایران په مسله کې له خپل دریځه خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې د فرانسې حکومت ویلي چې دوی خپلواک دریځ لري او د خپل نظر څرګندولو لپاره له چا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و. فرشته جلالزی راپور لري.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د خپلواک قدرت په توګه
د ایران په مسأله کې لخپل دریځ خبرې کوي. د فرانسې حکومت دا بیان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و چې له واشنگتن سره د خبرو د امکان په اړه تهران ته مختلفې اشارې ورکوي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی و ایران په جدي مالی کړکیچ کې بند دی، هغوی له امریکا سره سخت د خبرو غوښتنه لري، خو د فرانسې د ولسمشر مکرون په ګډون له ټولو هغو خواوو چې زموږ د استازیتوب کولو مدعی دي مختلفې اشارې ورکول کېږي. ولسمشر ټرمپ لیکلی و چې د فرانسې د جمهور رئیس پر شنیت شک نه لري، خو له امریکا پرته بل هیڅ څوک د امریکا په استازیتوب خبرې نشي کولای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې هیواد یې د هغه کړکیچ د قرارولو هڅې کوي چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته زیات شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو تیر کال د ایران له اټومي موافقې د وتلو خبره وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي فرانسه سولې او سیمه ییز امنیت ته کلک تعهد لري، متحده ده چې کړکیچ کم سي او د دې لپاره له چا د اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې د دې امکان ته اشاره کړې وه چې له ایران سره خبرې وکړي، خو ایراني لوري ویلي چې که امریکا له تهران سره د خبرو علاقه لري باید په پیل کې ټول بندیزونه لرې کړي. د مونیټور خبرونې تېره اونۍ په یو رپورټ کې ویلي و چې د فرانسې ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د رواني میاشتې په پای کې په فرانسه کې غونډه لري، خو یو فرانسوي ډیپلومات له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې له دې انکار وکړ او ویل چې اولویت دې ته ورکول کېږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو په کړو ژمنو ټینګ پاتې سي. سره له دې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وتلې، خو فرانسه، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین لا هم پکې پاتې دي.
تاسو لا پیغامونو
دراتلونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان درجدلی ملت او رنجدلی ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس کې نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس کې نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس کې نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
راتلونکي د لوی اختر مبارک هم دته وایم. پیغام چې پیغام دی د پریزم احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام دی د اور باندې د واکسین واکسین کو ډیر څه پر ساده عمر سره پت نتیجه هم دی د دې چې د خیر سوال د عامه مته په دې کې د اریان یو چې ولې په لور وصالي کې واکسین نتیجه چې دا د طالبان د پاسنګ ته جوړیږي او کنه ولې حکومت په وښو کې تر سره شي. پر سمې کې اوس مې رپورت راوړل دی په هم ملت کې د ملت پیش پیش چې هغه سمې کې چې واکسین نه تر سره شي دا به ځان نه پوهیږم. نو دا واکسین کې څه شو دی چې په دې کې موږ د پښالي په کنده شار کې یا په کنده کې ډېر څه دی او واکسین په ټول سالي کې څه دی چې ډېر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ساتي رډو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون الولو، خو تر هغه مخکې جشن ته مخه کوو. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی.
خو دا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسیولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالېږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28مې نېټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانېږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانېږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو ځړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بېلابېلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
تر اتنی موجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او د ګوړی اچار تفریحي پروګرام. د کورکلی په پروګرام کې د ماشومانو د جنسي زورونې مسله څرګل شوې ده او د ګوړی اچار تفریحي پروګرام خو تاسو ته معلوم دی چې تفریحي پروګرام
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پر اسولې سمس کې لیکلي طالبان سول نه کوي عباس وخت تیروي. خو باری د بادغیس له ملا بالا مرغاب لیکي موږ د طالبانو له خوا د سولې د هر اړخیزو خبرو ملاتړ کوو او اور بند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کچیر طالبان افغانان بیا او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې اور بند اعلان کړي. احمدی له کونړ لیکي هیله ده چې دا ځل اختر په افغانستان کې د سولې کال وي. تهمینه له لوګر لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو په یو مسلمان هیواد کې یا د خپل هیواد دننه دي بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. وحدت د کونړ له اسداباد لیکي موږ داسې سوله غواړو چې د تل لپاره په افغانستان کې جګړه بنده شي. غنمرنګ له کندهار لیکي د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د دریس ستاینه کوم. بشیر حبیبزی له عزر لیکي بیګاش په ډیر سخت باران ورېدل دی او اسمان اوسم سخت وریست دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د خدای لپاره په اختر کې اور بند وکړي. نوریا سلطانی د زاول له شاجو لیکي ک افغانان د سولې لپاره سره یو اتفاق نشي نو افغانان به یو ځل بیا د پردیو د تپل شویو پروژو قرباني شي. اتل له زابل لیکي سوله زموږ حق دی، که د واقعي سولې لپاره ږغ اوچت نه کړو د سولې پر ځای به د بهرنیو د پروژو قرباني شو. بنفشه وردک پر استولې سمس کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ویلې ده او وشمل زابل لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان ملیشه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. 8:30 دي لنډ خبرونه. حاجیان نن عرفات ته ځي. سږ کال تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده چې له دې ډلې شاوخوا 1500 د افغانستان دي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندي او زاري ولسوالیو کې د 95 پروس عملیات پای ته ورسېدل او له هغه وروسته افغان ځواکونو په شولګره کې عملیات پیل کړل. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن نشته سوي ده. د شاهین قلي اردو په بیان کې راغلی دي چې په جوزجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره په تاجکستان کې مسابقه وکړي. پرون د افغانستان دغه ټیم د ترکمنستان له ټیم سره 2-2 په وړاندې مساوي شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ورستولی او دای هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه 10 ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. او د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه، له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. دا ستونزه که څه هم اواره شوې خو چارواکو کې وایي چې نن هم شایي د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي،
وای چې ماشومان سپینسترګي کیږي. دا د اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې، له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو،
په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترڅو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي،
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشروع اخیستل جایز ندی. وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې همدغو موضوعاتو ته باید ډېره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چېرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تانه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اندي چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګان دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو ښه فامیل مور پلار معلم خلک زره کې پلار د پلار ډېر بدخویه و. چایګان مخ بچه باندې وتله هلکانو به زرول تینه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به مونه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي او که نه وړکې هلکانو زه چې ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته مور ته، هغه مور ته چې ویل مور پلار نه سي او با تربیه فامیل نه سي شو چې نو زیاتي خفه شو جګر خونه شل. نمغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي نو دونه جګر خونه شو چې بېخین یو بد وضعیت مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شلو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی،
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلي له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پ پوی کی او خیار کی او کچیر ته پټول نه کته دی عمل سره مخامخ کی منګه تر اتوای چې منګه مخنیوای وکړو نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مورپلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې خیار کی چې پټول نه کله دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس خستلې.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوهیږي ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولادتونو لخوانه باید د وشي په حقیقت کې ترکه ده ټول باید د نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کنر د ولایت سیدون کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي شي. زمون خلک اکثرا بے سواد دي په دې شان باندې پيږي مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بيخي زیات.
زادی رحمان نومیګم د لغمان اوسیدونکو یم او زنجار ما او د کور کلی خبرونه دي ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وري.
ګوریدونکو دروا په هند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې ترڅو پرې خبر او پوښي. دا چې د جنسي اړیکو پر اړیکه ماشومان او تا کورنۍ څنګه ما په هواوي ورکړي، آیا ماشومان او تا په دې اړیکه په هواوي ضروری ده کنه، او که ماشومان او تا د جنسي اړیکو پر اړیکه په هواوي ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم تر اولاړ کړي؟ د دې پښتنو د جواب په منزور زموږ همکارې استاد ضیا الحق شم سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پښتنه ودا سي مطرح کو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هغه په هواوي ورکړ شي ترسو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړي شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسي کې د ماشومان پام کنيول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولی د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حق باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل د دې دوه چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روان پوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومان ته د جنسي اړیکو په اړه مثلا دوی ونه پوهاول شي په دې برخه کې دا ټولنه تک مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي، جنسي مسایل په خپل باندې عام پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د نجونو نه هم د رکان نو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څو وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وښودل شي کېدلی شي افراط وکړي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رازو سلارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلن دغه ماشومان ته د سامان اهمیت ورکړ شي چې بلخره څوک دې سوګه ټپورتنه کوي او که څوک سي سوګه ټپورته کوي کورنۍ خبره کوي.
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري. ته ځینې نشان ووایي هم ځینې په وینا کې کیږي دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سي وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه په فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه کوستر.
خوګوریدونکو داوود دیونه د کور کری د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خېچه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
څنګه مونږه ویدون کو سلام خونه مو خوشاله لالا پنتنویزونونو که انتخاباتی بازون خواما پا درست که روان دی ترده چه خلق لاسا چهولو تا هم تایاره نیسی او خایی یو بل سر وم دباوی زمانگ یو کرم لوحولو دباولو خالی نده طول جلسی او بازونمو پا وحولو دباولو پا انترسیگی نخه دادا چه باز که اون که پا جالا کتو که نول شی او بیاد سکیپ لاره سرم وصل کره شی کنو سنوی ناغا سکان او نکان خوب یو بل تا نسر رسیگی یوازی ده یو بل پی غورو نباوری دخ پراونی پا پل که مو ده یو انتخاباتی تیم لجنجال خبرو پان وکی
خانو څنګه شو هغه د مونږ کار چې م دا اوسې په پوسټرونو کې ونی لیکې نه منم
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکئ
د ما د روغتیا یا مالی وزارت مل یاده ونه وځي
اوس نه کیږي باده ته وعده مې در سره کړې ده اعتماد را باندې وکړي
اعتماد نه دی پاته زه خو په چا اعتماد نسم کولای
د اعتماد خبره به پریدو اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکي دنده ولیکو په دې نه د تاسې پیسې ځي او نه هم د بل چا یوازې لیکل دي
دا نور کاندیدان به راباندې خوشحاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي مثلا لومړی معاون دوم معاون د مالیې وزیر د ښځو وزیر او نور دا ښه ابتکار هم دی
هو اوس سړی په چا اعتماد هم نسي کولی
که دا کار ونه شي نو کمپاین غونډې هم نشي جوړېدی
که تاسې یې نه جوړوئ زه یې جوړم دومره بېکاس هم نه یم
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه موږ نشو در سره تللی
غونډو ته یې هم اجازه نه ورکوو تخریبوو یې اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې څه به وکړې
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دې وویل هم غونډه ورانه ده برخوال به د ښار په هغه بل سر کې هم رایټینګ نه کې
ښه زه یې همداسې به وکړو
څه دې وکړل
راته کلک و چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم
ولیکه تا څه ورته وویل
اوس خو مې ورسره ومنله خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ په ښار کې کلک هم کوي او ویډیو یې هم ورته راوړئ
خو کسانو ته دی وایا چې سبا ته بیرته راوښکي.
آفرین، دا دې ښه چل راوښوده. د دوی په دفترونو کې به یم ښه غټ غټ ورته سریخ کړم.
او همداسې وکړه، نور مه پسې ګرځه.
دې ته وایي هوښیار او پوه میرمن. رښتیا چې د هر بریالي میړه شاته یو هوښیاره او لایقه میرمن.
کین کی بین کی
د خیانت بوٹے وہ شین کی
کین کی بین کی
د کاندید مخبو اور سپین کی
کین کی بین کی
لا ڈالر ڈھاکا خورجین کی
کائن کی بین کی
دا کمپائن ہسب دی زین کی
کائن کی بین کی
تقلب تا جوڑ ماشین کی
کائن کی بین کی
وہ دا زما زڑ گئے بشین کی
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیل پارا میدان ترا وطلی چه پنونو زانونا خرج کی لکن داسه
خانو سنگا اوکو منگا او تاسو خو پټول هم 1500 کسان پیدا نشوي کړي چې او کمپاین غونډه جوړه کو.
زه خوایم چې هیڅ به انتخابات ونه شي.
کوو نشیم زموږ تاوان دی او کوو شیم زموږ تاوان دی.
څنګه
خو کوو شیم مونږ نه شو ګټلای او کوو نشیم مونږ ته په لاس ناراضي.
نو راځي چې هم دا اوس دنو په چا خرڅ کو
په څه ډول
ورته وبوي چې مونږ ټول در سره یو ځای کیږو. سره کوي اتمن سو غټي چوکي او پیسې راکوي.
دا خبره د مام خوخه شو. اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي. آتمان مو یو کاندید اخلي خو که دا په قدرت کې چې دی دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې. تیار به هم دا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موږ رئیسان او والیان شي.
نو بیا څه ته ورته ګورئ. راځئ چې پرې ور شو.
راځئ خو ټول به یې وخلیو.
ته غږیږه ورسره موږ به ټول هو درپسې وایو.
راځئ چې ور شو. مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یو ځای شو ځکه تر نورو د تا صداقت لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه. که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي.
مننه پوهیږم خو تاسې څه غواړئ؟
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو. دومره خو به راسره کوې.
سمه ده خو
زړه مه وهئ. له مونږ سره میلیونی ولس دی. په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو.
ښه، په فیسبوک کې څومره کسان لرئ؟
ډېر زیات، څومره چې وغواړې. او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي.
ښه، داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې کنځل وکړي؟
ډېر زیات، د موږ ټول فیسبوکي کسان کنځل مار دي.
بس سمه ده، هر کلی درته وایم او ښه راغلاست.
مننه، خیر اوسئ.
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعال کړي چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي.
اوس دغه کیسه واورئ.
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي. سره له دې چې ما هیڅ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وه کړې، خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نوعیت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو. تر دې چې ځینو آوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی. د خپلوانو، اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم. ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل، خو دوی هغو آوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاک له خپرې کړې وي. زیاتره انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډېره کوله چې دفتر ته ځي، او چې ما به ورته وویل هو، نو غلا او حیران به شو. یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم. ما ورته وویل وعلیکم سلام. هغه وویل څنګه یې؟ ورته مې وویل شکر دی ښه یم. ویل یې غږ دې بل ډول دی، ښه نه راته ښکاري. ورته مې وویل روغ جوړ یم، څه خاص تکلیف نه لرم. وی ویل له ما یې مه پټوه، غږ دې ښه نه ښکاري. ورته مې وویل سمه ده، څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده. پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي؟ ورته مې وویل هو، پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم. له همدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې ټیلیفون ګل کړه. او زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتی، اوسی حکمت او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جنال آباد 4.
افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا روز میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان